درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. د امریکا پوست په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړیو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاکې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول. یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر حذف کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبری کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي ځکه چې
کنکور زما په کرا نیولی وه. د هغه اونۍ ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنه کړه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبانو د دوی دفتر نیولی دی. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو وغوښتل چې له اسرایلي لوبغاړو سره ونه لوبې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. دا خبره دغه کمیسیون په یو اعلامیه کې پرون په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور را پدې خوا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نامعلوم دی او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمري له څلورویشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشره څو ورځې مخکې وویل چې بهر ته وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکوونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکړي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د اعلامیه او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې مشري سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. هغې ویلي د افغان نجونو په شمول ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو اعلامیې ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه یې پکې یادونه نه وه کړې. د شنبې په ورځ بیا باختر خبري اژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره وروستۍ یوریزنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان ټیم له څلورو مخکنیو لوبو یوه ګټلې او د وروستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ لوبې د سپتمبر له 10مې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنګلادیش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د 19 کلنو ټیم د بنګلادیش په وړاندې یوه څلور ورځنۍ مسابقه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یو ور بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکاوه. خامنه ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. د ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه اوسي او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې وروستۍ خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستۍ مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو یعنی 1402 پوری هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی دي. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ باندې لاریون وکړ. د 3 جنوري 1 د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخو ډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرژوبله واغوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر تام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمېر 2 برابره زیات شو. او امریکا له خپلې خاورې له هیټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمېر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټیکساس ښار کې تر یوه پله لاندې راټول شوي دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یوه ښارګوټي ته وړل شوي دي. تاسو له ازادي راډیو خبری مجله اورئ. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9 د امریکا په یوه برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 6 ورځې ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې وو ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل یې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د برید او پکې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچ د چارو مخکښ سلاکار برایان کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پېښې مسؤل دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي زما مالور زمون سامن ورور می دیورور بچان می نشی راستنولی زل امریکا غوارم چه مونگ تا دی غرامت یا تاوان رکلی او بلده تری غوارم چه مونگ باید یو خوندی بحرانی هوات انتقال کری زکر دم گره مونگ دلتا دیر زیاد مشکلات دور
دا امریکا متحده ایالتونو چارواکو دا احمدی دا کورانه دا دی غختنی زواب لانه دی ور کرده دا امریکا دا پوز دا مرکزی قماندانه مشر جنرال مکنزی دا ورد مشپی پا پیغام که دا هم ویلی و چه دا آگست پشپگوشتما دا کابل پا هوایی دا گر باندی دا داعش زانمر گبریت فاصل که دا آگست پا نوشتما دا امریکا دا درون حمله تا لار برابر کرده او دوی دا سیم از که هدف وگرزوله چه دی اوگواخ راپور پلاس ورغله و دا آگست پشپگوشتما مخام محل هغه وقت چه زرگون افغان ملکان دا کابل هوایی دا گر شاوخوا ورټول وسو دا امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي یو خونړی ځانمرګ برید وشو د برید په نتیجه کې تر 370 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شزو چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي د دې وزارت د نوم حذف او د دغه وزارت د ودانۍ نوم په امر بالمعروف اړول په اصل کې لټولنې د شزو د حذف کولو معنا لري. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او لټولنې د شزو بې برخې کول دي. نور جزئیات واوري.
د خصو چار وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې خبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو خزینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د خصو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د میرمنو حس کول ګڼي. د خصو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امروز بحث ما بحث زنان افغانستان است. نن زموږ بحث افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایی برخه جوړوي. هغه میرمن چې کلونه کلونه یې مبارزه کړي، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړي او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت د اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپلو ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دیروزه که ما شنیدم که وزارت امور زنان لغوه شده و پرون ما واردل چه ده خزو چارو وزارت لغوه شوی او پرزای یو پل وزارت ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نمول شوی ده. زمال پر واقعا دردون که خبره ده. ده ده افغانستان اساسی قانون او طول بشری حقونو خلاف کار ده. موږ باید یو انسان دومره محدود نکرو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نکرو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است. بلې انسان بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانه ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی از منکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بې ګناه خلک، عام خلک په سړکونو کې ډبوي، ډزې ورباندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا پزغرده وښودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یوه جغرافیا کې، او د دې تر څنګ دوی وښودله چې هېڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپېژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مخاطب وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په فایل کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو پرون له شپږم تر دولسم ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یې څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینهوو په دې غبرګون ښودلی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو ښوونځي دې هم پرانیستل شي.
په افغانستان کې له اته میاشتنی ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپلو ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 28 نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دې بیرته پرانیستل سي او تدریس دې پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خوي چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویل چې لزانکو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي کشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي دا خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم صنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، تر څو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه یې تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 50 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو راپدې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
اوس به هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د وی لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې. لیکوالی لیکي: طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلکان او ښوونکي دې سر له شنبه ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکی حکومت به جوړوي، هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي لسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د غوښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اشاره لیکي. په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څو واري د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات سو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته سوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپلې زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونې په وینا له زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګ د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیځ کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنې کې دوه کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستانه د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا په افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګ د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خود داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شاید دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت ژخیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناټو له افغانستانه راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی دا د ناټو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولی شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولی شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وبه ګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولی شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو لو درستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
لکه څنګه چې سرمنشي په دې ورستۍ کې ټینګار کړی دی پوځي ځواک د متحدانو د ازادۍ ورستۍ ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باورور ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل ورستۍ یو وي ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیران وویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخ پاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 1,40,000 افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووځي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقونو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووځي.
اسلام جدی کوڑی کے سبق والا جائے اسلامی تو کوڑی نہ روڑا جائے اسلام خد ماکی شریف نہ عربستان نہ روغلا ہو میگ مکھ مسلمان ہو میگ نکان برجدان وٹ مسلمان ہو دا سعودی کے کمرا کام قانون دا ہے دا اسلام کندر ملک کے پہ ایران کے پہ پاکستان کے پہ دوبئی کے پتہ نرے ملک کے سخل قانون دا جگہ قانون دیگ والا نہیں استعمال ہوئی چھ دیگ دا کوڑی قانون در تلیز لائے کوڑائی خب پاکستان کا دا پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نہ جاری کوی چھ دا افغانستان من دے تر اغل بلا ہو چھ والی دو کلا ہو رہی پہ تیپک والی کلا ہو رہی پہ بم والی کلا ہو رہی پہ بسے پہ دگ لری والی
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز.